دا مشال رادیو ده. وخت د غرمې 12 بجې شوې. نن د جمعې ورځ او د 2012 میلادي کال د جولای 28مه نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري د خیبر پښتونخوا حکومت د انجنونو د تعلیم د پرمختګ لپاره د نړیوال پرمختګ لیدارې سره لوزنامه لاسلیک کړې ده. بلخوا په پاکستان کې د تجارت لپاره د سامان لیږد رالیږ لپاره پر مهمو لارو کې خطرونو خلک اندېښمن کړي دي. په خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو. په لومړي سر کې به اسرار العالم مومن ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
لومبه دا مهم خبرونه لندیز. د خبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د جنکو د تعلیم د پرمختګ لپاره د یوې نړیوالې ادارې سره لوزنامه لاسلیک کړي. د پاکستان ولسمشر په مشرۍ کې یوې غونډه کې ناټو ته د سامان سپلای او امریکا سره په اړیکو باندې خبرې ترې شوې. او په لندن کې د 2012 اولمپکس لوبې نن په رسمي توګه شروع کیږي. د خبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د جنکو د تعلیم د پرمختګ لپاره د ډی اف آی ډی یا د نړیوال پرمختګ په نامه یو ادارې سره لوزنامه لاسلیک کړي. د خبر پښتونخوا په محکمه کې د اصلاحاتو د څانګې مشر ریاض بهر په دې اړه مشاله دوتا څه داسې ویل.
Elementary Secondary Education Department چې شوګنو تر لسم پورې په ټولو صوبه کې په ټولو اضلاع کې 200 روپیا په میاشت کې موږ غیتا وظیفه ورکو، بچیان ته سکالرشپ ورکو. دا دې ټول څلور لکه بچیان دې نه مستفید کیږي او دا دې تقریبا یو ارب روپیا موږ د کوم ډی ایف آی ډی موږ سره سپورټ راغلی دې نه ورکو.
د دې لوزنامې له مخې به د خیبر پښتونخوا حکومت د یاد ادارې په مرسته په صوبه کې د جنکو د ټولو سرکاري سکولونو د لسم د شپږم جمعات نه تر لسم جمعات پورې هر یوې جنې ته د میاشت پر سر 200 روپۍ وظیفه ورکوي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په مشرۍ کې تر ماښام یو غونډه کې ناټو ته د سامان سپلای او امریکا سره په اړیکو باندې خبرې اترې شوې. د ولسمشر ویاند فرات الله بابر د وینا تر مخه په دې غونډه کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق بروسکیانی، وزیر اعظم راجا پرویز اشرف، نائب وزیر اعظم چودھری پرویز الهی او د حکومتي اتحاد ګوند مسلم لیگ کاف مشر چودھری شجاعت حسین ګډون وکړو. په غونډه کې د بجلی په لوډ شیډنګ، د هیواد په سیاسي چارو او سپریم کورټ کې له حکومت سره په تړلو مسلو هم خبرې شوې. پاکستان یو ځل بیا په خپل شمالي لویدیځه سیمه کې د ناټو ځواکونو لپاره د سامان وړونکو ګاډو پر وړاندې خپل لار د امنیتي اندېښنو له کبله په موقتي ډول بنده کړې ده. د پاکستان په قبایلي سیمه خبر ایجنسۍ کې چارواکو ویلي چې پرون له تورخم پولیس څخه د ناټو د اکمالاتي لاریو تګ راتګ یې بند کړو. دوی زیاته کړه حکومت ته د ناټو پر کاروانونو د ممکنه ځنمرګي بریدونو خبر رسیدلی او د دې ځنډ وجه همدا ګواښ دی. له دې دوه ورځې مخکې پاکستاني طالبانو په جمرود سیمه کې د ناټو پر اکمالاتي قافله برید کړی و چې پکې د یوې لارې چلوونکی وژل شوی او یو ژوبل شوی و. د پاکستان په بلوچستان صوبه کې ډاکټرانو د خپل یو ملګري د تختونې پر ضد نن د هړتال اعلان کړی. دا اعلان د ډاکټرانو د اتحادیې مشرانو په یو خبري غونډه کې د خپل یو ملګري سرجن ډاکټر دین محمد بنګولزی د تختونې پر ضد کړی او زیاتوي تر هغې به ټول هسپتالونه بند وي تر څو چې یا ډاکټر راخوشي شوی نه وي. ډاکټر دین محمد څلور ورځې وړاندې له مستونګ سیمې څخه نامعلومه کسانو تختولی وو چې د تختولو ذمهواري یې هېڅ یوې ډلې لا هم پر غاړه نه ده اخیستې. د کونړ والی فض الله واحدي وایي تېره شپه امنیتي ځواکونو د ولایت ودانۍ په څنګ کې د ملي اردو د تاسیساتو د ساتنې په ودانۍ کې په زیاته پیمانه کې چوونکي توکي، درنې وسلې او نور مهمات نیولې دي. والی وایي وسلې او مهمات د دې لپاره ځای پر ځای شوي وو چې د ولایت په مقام برید ترسره کړي. واحدي زیاتوي که چرته د حملې پلان عملي شوی وی او نیول شوي مواد چاودلی وي نو د کونړ د مرکز اسدآباد ډیره برخه یې ویجاړوله. هغه وایي د وسلو د ساتنې او په ولایت د برید کولو په تور د ملي اردو د تاسیساتو د ساتنې مشر چې په کونړ کې دنده لري هم نیول شوی. د افغانستان د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په تیرو څو ورځو کې یې د کندهار په خار ولسوالیو کې عملیات کړي چې پکې 14 وسلوال طالبان وژل شوي او اته نور یې ژوندي نیولې دي. افغان ولسمشر احمد غزي له فساد سره د مبارزې او په حکومت کې د اصلاحاتو لپاره یو نوی فرمان خپور کړي. ولسمشر امیت کرزی په خپل دی مفصل فرمان کې اعتراف کړي چې له تیرو څو کلونو له لاسته راوړنو سره سره د حکومتداري له فساد سره د مبارزې د قانون د حاکمیت او د اقتصادي اصلاحاتو لپاره په اقداماتو کې ستونزې وي. په فرمان کې ولسمشر ټولو وزارتونو او حکومتي ادارو ته لارښوونې کړې. پر نورو لارښوونو سربیره له دولتي چارواکو غوښتنه شوې ده چې د مجرمینو او په درغلیو کې د ککړ کسانو له ملاتړ څخه لاس واخلي. امریکا وایي داسې ښکاري چې د شام د ولسمشر بشار الاسد وفادار پوځ د هیواد په الیپو ښار کې د ولسي ټول وجنې لپاره تیاری نیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي داسې باوري رپورټونه دي چې یو شمېر ټینکونه د الیپو ښار په لور روان شوي دي. همداراز په دې اړه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وینده ویکتوریا نولند وایي
This is the concern that we will see a massacre.
دا اندېښنه ده چې موږ به په الیپو ښار کې یو قتل عام وینو. د څه لپاره چې ښکاري داسې د شام رژیم سب بندي کوي. په الیپو یو وار بیا د شام جنگي جازونو بمباري کړي او دا د اسد رژیم لخوا په ښار د کنټرول ساتلو لپاره په لیولتیا سره اهلي ځلې دي.
د رپورټونو لمخې په الیپو ښار کې یاغیانو د دوایانو او وسلو جمع کول شروع کړي او د حملې تیاری کوي. او اخري خبر دا اولمپکس لوبو ټاکل شوی چې د 2012 اولمپک مقابلو د پرانستې د سوربانن په لندن کې ناوخته شروع کیږي. د دستورې کتو لپاره په اولمپک سټیډیم کې 80,000 کرسۍ لګیدلې دي. تما څرګندېږي چې تر یو ارب پورې کتونکي به په ټي وي د دستورې ننداره وکړي. اولمپک مقابلې به تقریبا تر درې اونیو پورې روانې وي چې پکې به د څه باندې 200 هیوادونو لوبغاړي برخه اخلي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې اسرار الله مومند وړاندې کول. په روان خبرونه کې به دغه راپورونه واوري. د خیبر پښتونخوا حکومت د انجنونو د تعلیم د پرمختګ لپاره د نړیوال پرمختګ له ادارې سره لوزنامه لاسلیک کړې ده. د تعلیمي چارو یو ښځینه کارپوهه د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو انجنونو په سختو کړاوونو کې تعلیم جاري ساتلې دي.
زمونږ د ماشومان دومره سبق وایي، دومره مهنت کوي، تدرس غرف کیږي، مهم د خپل همت نه هار کوي.
بلخوا په پاکستان کې د سامان د لیږد رالیږد لپاره پر مهمو لارو خطرونو په داسې حال کې خلک اندېښمن کړي چې د خیبر لوی لار د ناټو کنټینرونو پر مخ په موقتی ډول تړل شوې ده. یو قبایلی تاجر څه وایي؟
بد امرغه په دې باندې څو کلونه امن او امان صورتحال به حد خراب شوی دی. ورسره د دې سرکونو چې کوم حالت دی هم ډېر زیات غورځېدلی.
د کندهار امنیتی چارواکي وایي د عملیاتو په ترڅ کې 44 وسوال طالبان وژلي او اته نور یې ژوندینه ولیدي. پر روان خبرونه کې نور ګنشمه راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره وسی. زموږ اخ لمشال رادیو خبري چې هر ورځ د سهار ل 9 بجو څخه بیا د ماځګر تر 6 بجو پرې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. دا خیبر پښتونخوا حکومت په صوبا کې د انجنونو د تعلیم د پرمختګ لپاره د نړیوال پرمختګ له ادارې سره یو لوزنامه لاسلیک کړې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت به د نړیوال پرمختګ د ادارې ډی اف آی ډی په ملاتړ د صوبې د انجنونو د ټولو سرکاري سکولونو د شپږم جماعت څخه بیا تر لسم جماعت پورې هر انجلۍ ته د میاشت په سر 200 روپۍ وظیفه ورکوي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د مشال رادیو خبريال غلام غوث را کوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت به د وړي د چوټیانو روستو د جنکو په ټولو سرکاري سکولونو کې د شپږم جمعات نواخله تر لسم جمعات پورې هرې جنۍ ته د میاش په سر 200 روپۍ وظیفه ورکوي. په دې ځړ کې د خیبر پښتونخوا د تعلیم په محکمه کې د اصلاحاتو د څنګ ډایریکټر ریاض بهر مشاد ریډیو ته وویل چې د سرکاري سکولونو جنکو ته به د شپږم جمعات نواخله تر لسم جمعات پورې دا وظیفه د نړیوالې پرمختیایي ادارې ډی اف آی ډی په مالی مرسته ورکول شي.
لیمنت اند سیکریټ ایجوکیشن ډیپارټمنټ چې د شپږنو تر لسم پورې په ټولو صوبه کې په ټولو اضلاع کې 200 روپۍ په میاشت کې موږ غیتا وظیفه ورکو، بچیان ته سکالرشپ ورکو. دا د ټول سلور لکه بچیان دې نه مستفید کیږي او د دې تقریبا یو ارب روپۍ موږ د کوم ډی اف آی ډی موږ سره سپورټ راغلی دی دینه ورکو.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د تعلیم د کمی د اصلاحاتو د سنګي ډایریکټر ریاض بهر زیاته کړه چې دا پروګرام تیر حکومت د صوبې په شاته پاتې ضلعو کې پیل کړی وو ولی موجوده حکومت دا پروگرام د خیبر پختونخوا ټولو 15 ضلعو ته وغځولو.
دا تیر حکومت کې صرف او اضلاع کې وو چې کوم بیک ورډ اضلاع وي، باقي کو لکه کوهستان شو، پټاګران شو، شانګلا شو، بونیر شو، هنګو شو او ټانګ شو. او دې سره زمونږ د بچیانو چې کوم تعداد په سکولونو کې ډېر زیات شلو، نو دی حکومت دا فیصلہ وکړه چې په ټولو صوبه کې شپږم جمعه نه والا تر لسم جمعه ته پورې یې بچیانو ته دا ملاویږي.
په خیبر پختونخوا کې خو حکومت د نړیوالو امدادي ادارو په ملاتړ د تعلیم د پرمختګ یو شمیر پروژې پیل کړي دي، خو دا چې په قبایلي سیمو کې په عمومي توګه د تعلیم او په خصوصي توګه د جنکو د تعلیم څه صورتحال لري، په دې لړ کې د خیبر ایجنسۍ یو اوسیدونکي عرفان افریدی مشاد ریډیو ته وویل.
زیاتر سکولونه چې بند دي جنکي سکولونو ته ډېر په مشکل سره ځي، او اول خو ستانه د سهولت چې کومه د خیبر پښتونخوا خبره ده چې هغوی پیسې ورکوي، نو په فاټه کې که تاسو وګورو په ملیونونو روپۍ په فاټه سیګرټ کې پرتې دي، خو قبایلو چې کوم په کاغذي کوی کې څه کېږي هغه صرف کاغذونو ترې محدود دي، نو قبایلو نه په ګراوند باندې څه نه شوي. او برحال بل چې کوم قبایلي سیمه کې د جنکو د سکولونو خبره هغه ډېر تر لرې لرې پورې دي، نو قبایل خپل د روایت مطابق باندې هغه جنکي هغو سکولونو ته نه شي استولی، ځکه چې غوسه هغه سي سي ټي وي نه، او
د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره د نړیوالو ادارو په ملاتړ یو شمیر نورې پرمختیایي پروژې اعلان کړې دي، چې پکې نوې سهر لیپټاپ سکیم او د تورغر او کوهستان د جنکوز د کوونکو لپاره ځانګړي د وظیفې پروګرامونه شامل دي. خو بلې خواته په قبایلي سیمو کې د خرابې امنیتي وضعې له وجې یو شمیر تعلیمي ادارې بندې دي، او د وسلوالو په فعالیتونو کې یو شمیر تعلیمي ادارو ته زیان رسېدلی دی، او د قبایلي سیمې ولس د ماشومانو د تعلیم په لړ کې د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري. د پېښور بورډ د 12 جمعات له نتیجو څخه څرګندېږي چې په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د سکولونو دورانولو او د شزو د تعلیم د مخالفت باوجود انجنونو نه یوازې په دې صوبه بلکې په ټول پاکستان کې جګې نمبرې اخیستې دي. په دې حق له زموږ همکار منور شاوي تفصيلي رپورت برابر کړی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
که یوې خواته په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د ترهګرو لخوا تعلیمي ادارې او په خاص توګه د جنکو تعلیم په نخښه کیږي، نو بلې خواته د تیر لسم جمعات او دا په ورستیو کې د 12 جمعات په نتیجو کې پښتنو جنکو دا ثابته کړه چې د ترهګرۍ پیښې د دوی د پرمختګ لارې نشي بندولې. د خیبر ایجنسۍ سره تعلق لرونکي ماریا حفیظ هم د خپل مهنت او همت په نتیجه کې د خپل سکول او مور پلار نوم روښانه کړي، او په دې نتیجو کې یې 2400 نمبرې اخیستې دي. نوموړی وایي څوک هم د موجوده حالاتو د بد اثر نه په امان کې نه دي، خو تل یې کوشش کړی چې هر څه هیر کړي او خپل تعلیم ته توجه ورکړي.
نو بس دی دا غزر خوست مونگا در چرا مونگ دا ملک حالات دی، نو سٹیڈی دوران کی بعد مونگ دا خپل ذہن نو باسو، بس مونگ کمرہ کی ناس یا خپل سٹیڈی کو دروازہ بند دی، نو بس دا باہر حالات دا سوک نہ خبری گی دی، بس سٹیڈی کی دی سوک مگنی نو بس تی خیال نہیں.
ماریا حفیظ زیاتوی د هلکانو په نسبت د جنکو تعلیم ډیر زیات اهمیت لري، ځکه چې هلکان هر ډول کار روزګار کولی شي، خو جنکۍ د تعلیم نه بغیر هیڅ نشي کولی. هلته د ماریا بیبی پلار حفیظ محمد وای چې د کور کلی حالات ډیر زپلې، خو د بچو تعلیم یې د خپل ژوند مقصد ګرځولې دی. نوموړی وای د قبایلو راتلونکي ډیر روښانه ښکاري، ځکه چې اوس دوی د تعلیم په اهمیت پوهېدلې دي.
دا داسې وښو چې زموږ په کلي کې اول چې کوم پرایمري د جنکو اسکول شروع شو، نو هغه داسې حالات و چې هغه خلک د مشران کشران لاړه، او هغه استادان یې هم د هغه ځاینه وځغلولې، او هغه اسکول هم بند کوي. دا رواج نه و که نه مخکې نه، لیکن اوس چونکې چې هغه خلکو محسوس کړل، نو اوس هغه ته زموږ په هغه کلي کې اوس مډل سکول و، اوس الحمدلله هغه اوس هایي درجه والا ورکړه د جنکو که نه، او ورسره پرایمری او دغه ورسره خوښه کې نور هم دي، نو هغه وسو خلک لکه خبر شو دي دغه نه کنه دي فائدونه.
دا راز د قبایلي خزو د خیر خیګړې لپاره کارکونکي ډاکټر بیگم جان هم وای چې حالات هیڅ کله د قبایلي جنکو د پرمختګ لارې نشي بندولې.
د سبق زمينه کا ورته مسایده ای، نو د پښتنې غوندې ذهینه او قابلیت او تکړه خزې نشته. اوس مونږه چې کومه ان خیبر پښتونخوا یو کنه که اسې منورشا سوچو کې د پنجاب په نسبت مونږه د جنگ په حالات کې یو، مونږ په ډېر کړکېجن حالات کې یو. زمونږ د ماشومان دومره سبق وایي، دومره محنت کوي چې دوی خپل همت نه هار کوي. قدرت غرب کیږي مها دی خپل همت نه هار کوي. د قبایلی سیمې مستقبل خو زه وایم چې روان به روښانه وي او ډېر به ښه وي. هغه د اجمل خټک یو شعر دی، وایي څنګه به نن سبا ته ګل شي ما یې په سر کې سرې غوټۍ لیدلې دي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر سردار حسین بابک وای دا نتیجې ښایي چې د رڼا دشمنان په خپلو مقصدونو کې ناکام دي.
دا د ډیره زیاتره خوشاله خبره چې نن زمونږ خویندو یعنی زمونږ بچیانو پوزیشن نو واغسته او دا بیا په هغه صوبه کې چې په کومه صوبه کې تاسو ویلې چې ډېر بعضې خلک داسې دي چې هغه جینکو یا د ښځو په تعلیم باندې غیر رکاوټونه چې هغې مشکلات پیدا کوي. حقیقت دا چې دا هغوی دپاره یو ډېر ښکاره میسج څنګه ما چې خبره وکړه، زه دا ګڼم چې دا د خلکو په مخ باندې سپېړه ده. کوم خلک چې په یو ناکامه سازش او کوشش کې روان دي چې هغه د بچیانې هغه د ښځې زنانه د تعلیم نه منع کړي، دا زما یقین دا چې ټولې دنیا ته هم یو میسج دی، دا خلکو ته هم میسج دی چې هغه په دې وطن کې تعلیم او د شعور دشمنان دي.
سیړونکي دا نظر لري چې ازمیختونه او مشکلات په هر قوم راځي، خو که د پښتنو د نوي کول هلکان او جنکۍ دا وخت یوازې تعلیم ته سمه پاملرنه وکړي نو ټولې مسلې به یې په خپله ختم شي.
منور شاو چې د انجنونو د تعلیم په اړه تاسو ته راپور اوروي. اوس زه د خیبر ایجنسی پر لور. د خیبر ایجنسی ځینې زده کوونکي وایي چې دوی ته د سیټونو د کمی له امله په لنډی کوتل سرکاري ډیګري کالج کې داخله نه ورکول کیږي، نو ځکه له یو شمیر مشکلات سره مخ شوی دي. د دوی په وینا په دې کالج کې دي دغه سیټونه زیات کړل سي او دوی ته هم داخله ورکړل سي. په دې حق له سیمې څخه د مشال رادیو خبريال راپور جوړ کړی چې تاسو یې اوریدو تر بولم.
د خیبر ایجنسی د لسم پاس ځنې زده کوونکي وایي چې د خیبر په لنډی کوتل سرکاري ډیګري کالج کې ورته داخلي نه میلاویږي چې لامل یې دوی د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې د کالج انتظامی چارواکو ورته ویلي دي چې دلته دوی سره د ساينس، آرټس او کمپیوټر ساينس مقرره کوټه پوره شوې ده او نور زده کوونکو ته پکې داخلي نشو ورکولای. د زده کوونکي وایي چې دوی په خو نمبرو پاس شوي دي او باید په دې کالج کې ورته داخلی ورکړی شي. په دې حق لباندې د دغه سیمې یو زده کوونکی عمر زیب مشال ریډیو ته وایي
داخله نه ملاوږي، نو مونږ دا سوال دی ډایرکټر نه چې هغه مونږ سیټونه نه کاوه چې مونږ ته داخله ملاو شي په یو سیټونه مونږ ته خپل پوره سیټونه نه کاوه. میډیکل دی، انجینیرینګ دی، کمپیوټر ساينس دی، انټر ساينس دی او سمپل آرټس دی. ټول کې خواهشمندي سبقونه وي په دې کې.
او د خیبر سیمې د زده کوونکو د اتحادیې یو عهدیدار امیر پردی په دې اړه وایي
مونږ د ایجوکیشن ډایرکټر نه دا غوښتنه ده چې تاسو دې سټوډنټانو مستقبل ته وګورئ او تاسو په خپل چې کوم سیټونه کالج کې په هغو کې اضافه وکړئ چې د دوی مستقبل چې وي هغه محفوظ پاتې شي.
او د یادې سیمې یو اوسیدونکی ناصر خان وایي چې دغه ستونزه پکې د تېرې اوږدې مودې راهیسې را روانه ده او باید په مستقله توګه پکې حل کړی شي.
کالج کې دا تقریبا چې 1300 کلونه دا مسله ده چې هر کال سیټونه کم دي او سټوډنټان زیاتی اغوی ته بس ایڈمیشن نه کوي. نو موږ دا مطالبه کړو چې دغه سیټونه ول زیات کړي شي، خدای له لګا داسې نه چې لګا صرف دغه کال ل زیات کړي شي بیا بل کال بیا پات شي.
په لنډی کوتل سرکاري ډیګری کالج کې د خیبر سیمې د زده کوونکو د داخلي د غستونزې په حق لمو چې کله د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې ډایرکټر فضل منان سره رابطه وکړه نو دوی خپل غږ نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې موږ هڅه کوو چې په لنډی کوتل ډیګری کالج کې د زده کوونکو دغه کوټه او سیټونه زیات کړو او دې لپاره یو ترتیب جوړوو او دا ځل به پکې کوم زده کوونکی د داخلي نه نه پاتې کیږي. یاد دی وی چې د لنډی کوتل ډیګری کالج په 1904 اویایم کې جوړ کړای شوی وو چې اوس پکې د زده کوونکو شمیره خوښه 1500 کسانو ته رسیدلې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او لیدل او لیدل شي.
ل قبایلی سیمو سخرازو د نیما قبایلی سیمې پر لور. د نیما قبایلی سیمې جندولا سره نږدې د کریډوام کلی اوسیدونکو وای د نامنی لقبال ژوند له یو شمیر مشکلات سره مخ شوی دی. د دوی په وینا یو خاطه د ماشومانو تعلیم اغیزمن شوی او بلی خاطه د روزګار له نشټوالي سره مخامخ دي. په دې حق له نور حال سیمې څخه د مشال رادیو خبريال راکوي.
دنی میں قبائلی سیمے ستر پنٹ گولی جنڈولنا دے ختیس پلوری دے او کلو میٹر پا فاصلے دے جرنلی سڑک پگاڑی میش کلی کریڑو موسی دن کی ہے پسیمکش دے کڑک جنو آلاتو او پیشو پواجا بادٹا کے دلی زب دلی دی دا قبائلیون کی لامندی چھ دے دوی دے توان او زیان پشتنا چاہا کڑے نہ دا دے کریڑو یو اسے دن کا سعید اللہ بیٹا نائی ویائی
گلام دے ڈیرا مزدار ابجی وا کریڑو دیر دیر امن امان چاہے وہ پتیش دے پاؤ طالبانو معاملہ راغلا پدیش راغ کلو ټول دکانا ختم سول وټلونا ختم سول کورونا ډیر بسړنګ سول تکلیفونا ډیر دي ته مصیبتونا ډیر باندې راغلا موږ هیڅ امداد نه شو نه دی میلو نه دی مړو نه دی ګډو نه دی تشي
دا دې کلی دوا نور کا سون په دارنګ جاګی جی
زبوستان خبره کوم د کریډو مو سیدون کایو په موږ باندې دا حالات چې خراب سو دی فوج او دی طالبانو چې کم حالات او پدیش مشته کلی ته ډیر غټ نقصان ود رسیدای خصوصا ایجوکیشن ته ډیر نقصان ورسید پاغه باندې ایڅوک موږ افسران چې مخشید موږ ملکان چې مخشید هغه ایڅوک څه غور نه کوي او چې موږ کم ماشومان دی هغه غون به تعلیم اسو سکولان بند دي هسپتالونه بند دي وړنګ دي او ایڅوک د حفاظت نستو
جلیل نامه مې دلته موږ ډیر شه کاروبارونه وټلونه او کاروبار غون سره خراب تا امن امان نستا تلاشی زیات اسوي دا کم علاج چې جوړ سره دغه په وجه غریبي نستي زیات اسوا غریب سړی ته شې نه ملاويږي
مشال ریډیو په دغه بارې کې د سیمه مرستیال پولیٹیکل ایجنٹ خالد خانہ ہم پشتنا وکڑا آغوی پا دارنگ جواب وکا جنو آلاتو پواجا دے دوی توان او زیان زیاد خو حکومتی امداد ور تلش کی رس دلائی دائے پچھاردا چھ دے دوی ٹول توان او زیان بریا کڑائی شی
دا مشال ریڈیو دا
زمژغله مشال ریډیو خاوري په پاکستان کې د تجارت لپاره یو شمیر مهمه لارې دي چې پکې د چمن او تورخم لارې خاص اهمیت لري خو د سمو دي راهسي په دغه لارو کې افغانستان تمیشت په افغانستان کې مشت بهرنی ځواکونو ته سامان وړونکو اکثره کنټینرونو باندې وسوال بریدونه کیږي دا چې امنیت څنګه د دې لارو تجارت اغیزمن کوي په دې اړه د ملیحا میرزاده د راپور ته ورسی
په پاکستان کې که یوې خواته د کراچۍ د بندر لارې د هیواد زیاتره تجارت کیږي نو بل خوا د ځمکني لارو جال هم د تجارت لپاره مهم ګڼل شي په دې لارو کې تفتان د بلوچستان صوبه له ایران سره جوختوي او بیا په بلوچستان کې د چمن لاره او لنډی کوتل خیبر پختونخوا د افغانستان سره نښلوي چې پرې لوی تجارت کیږي خو د ځمکني لارو په استعمال کې یو شمېر مهم چیلنجونه مخې ته دي چې یوه مهمه مسله پکې د امنیت ده د قبایلی سیمو لپاره د چیمبر آف کامرس صدر حکیم شینواری د موجوده امنیتی حالاتو په اړه وایي د دغه لارو سره د ځایي خلکو او په تیره د پښتنو قبایلو کار روزګار تړلی دی او د امنیتی ستونزو له امله د دوی کاروبار ته لوی زیان رسیږي چې حکومت یې په لړ کې هیڅ قانونه نه دی اخیستی
امن راوستو ذمہواری خو حکومت ده او د تیرو څو کلونو نه په خصوصي توګه باندې چې کراچۍ نه کوم مالونه راځي بیا په پېښور کې او بیا پېښور نه تورخام لځي او تورخام نه بیا مخکې ځي همداسې بیا کراچۍ نه کوم مالونه افغان ترانزیټر کې راځي چمن لځي بیا چمن نه خپل افغانستان ته کې وځي دغه دوه لارې چې دا مهمې لارې خو چې موږ تورخام لار ده نو بده مرغه په دې باندې څو کلونه امن او امان صورتحال بے حد خراب شوی دی ورسره د دې سرکونو چې کوم حالت دی هم ډیر زیات غورځېدل دی د ایس قسم توجه نه ورکول کېږي په دې باندې ټریفک ودرګي نو دا په ورځ ورځ باندې دلته ترانسپورټ ولاړی کتارونه ودرګي چې په میلیونو باندې نو دلته خو سکیورټي صورتحال بیا نورم زیات خرابې دوه طرف ته لاړ شي یو شی داسې دی چې مونږ اورېدلې دي چې کوم تیل درومې افغانستان لا هغه په یو سازش لاندې د تیل والا او د کمپنۍ او دواړو په منځ کې کوم سازش جوړ شي او هغه په حساب کې غیر لیاور او بیا هغې په بدل کې دوی حکومت پاکستان نه او حکومت افغانستان نه په بدل کې ډېرې پیسې مخلي
په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وایي د دغه مهمو تجارتي ځمکني لارو په وړاندې امنیتي ستونزې د له منځه وړلو لپاره پکار ده چې د تجارت او د بهرنیو چارو وزارت په ګډه ګامونه واخلي
تجارت کاروان او دغه روان دي نو د دې بعد سکیورټي څنګه دی اوس پورې حکومت چې دی خپل دا فکر نشي کولای نه اوس چې موږ د پاکستان او د افغانستان په منځ کې کوم تجارت روان دی نو د دې لپاره موږ څه قسم سکیورټي ورکو خو دا په کار دی چې منیسټر آف کامرس او منیسټر آف انټیریئر فارن منیسټر دا ټول یو ځای شي په ون پیج باندې راشي او دوی دا د روسي د افغانستان د حکومت سره او د پاکستان د حکومت سره په دې ته سکیورټي ورکول غواړي.
دا چې د حکومت په سرپرستۍ کې چې د مالونو کومې کنټینرې وړل کیږي دا د امنیت لپاره حکومت څه ګامونه اخلي. د خیبر ایجنسۍ د جمرود اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ بختیار مومند وایي داسې ستونزې نه دي موجودې.
سکیورټي بغیره الټ پر سړک روټ باندې انشاءالله څه داسې مسله نشته او حکومت د دې څوک تجارت کاروبار خلکو لپاره هر قسمه تعهد ورکوي. نو حکومت هم دا دغه چې څوک تجارت کوي کاروبار کوي هغه ته داسې مسله نشته چې موږ راشي یا درخواست وکړي
بل خو د خیبر ایجنسۍ د لنډی کوتل سیمې تحصیلدار میراج خان هم د امنیت پاړه ورته نظر لري.
فورس من مشترک غشتم کوي ځای په ځای کې کوستونه موږ لګولي دي تور هم ایریا چې کومه ده کې هوټل لا غشتا او خواته به وي نور ځایونه کې مشته پرونم دا تاسو دا غراغلو څه کا سامنا سان باندې راغلو مو تاسو کو کې مو کوټو سره وایي چې کوم څه دا څنګه نو نو خدا دا خو هر دی کې کیږي باز یو وخت لکه سړی او سړی ور کوي ما خو څوک نشي هم نه کوي خو زمون د طرف خو خو سي پورت یار یو څه څه پورا کوي.
د حکیم شنواری په خبره امنیتی صورتحال ښه کېدل سره په دغه لارو تجارتي حلې ځلې سیوا کې دي شي چې د غزمکني لارې د کراچۍ د بندر په شان د پاکستان په تجارت کې مهم رول لوبول شي. دا په داسې حال کې ده چې د نیټوز واکونو په وړاندې د سامان کنټینرې اکثره د وسلوالو تر بریدونو لاندې راځي.
ملیحه میرزاده وه چې په پاکستان کې د سامان د لیږد رالیږد لپاره پر مهمو لارو د خطرونو په اړه تاسو ته راپور اوروي. دا راپور په داسې حال کې جوړ شوی چې د پاکستان حکومت نن د خیبر لو الاره د ناټو کنټینرونو پر مخ په موقتی ډول تړلې او لامل یې امنیت شودلې دي. لامل یې د امنیت نشټوالی شودلې دي. اوازو د بلوچستان پر لور، د بلوچستان په پښتون میشته سیمه ضلع هرنای کې خلک وای د سوی او هرنای ترمنځ پرته په خوانی د ریل ګاډي لار لتیرو شپږو کلونو راهیسې تړل سوی دا او که څه هم دا د ریل محکمې او خلکو لپاره ډیره ګټوره وه خو حکومت یې د بیرته خلاصولو غم نه خوري. هلته بیا د ریلوی محکمې چارواکي وایي دوی ته تر ټولو لویه ستونزه په سیمه کې د امنیت د نشټوالی ده. نیاز مساخی له نور تفصیل سره.
د هرنای ځای اوسیدونکي ډاکټر عبدالسمد د هرنای سیوی ریلوی لاره بندېدو په اړه وایي
دا خو اصل وجدا ده چې بلوچستان خو موږ په خپل لار باندې لاین نه پرې 2003 بدرې ور دوی د الکمن فلو نه دی رامن فلو باندې دوی بمان کې ښه هغه من فلو نه وړاو کو پرې کې د بدرې ځای وړاو کړل لار باندې سبا مرمت دوی نه ډکړې تر اوسه.
ډاکټر عبدالسمد زیاتوی د هرنای ریلوی لاره بندېدو له وجې د سیمې اقتصاد ته سخت تاوان اوښتی.
کولم اوس غلدا ځای تلور لای په درغازی خان باندې پنجاب ته ځي اول به ډایرکټ په دې لار باندې تلا تقریبا 1.3 کرام نه راتل اوس کرای ډبل اسو چې کرای ډبل اسو دې ځای باندې کوله ګران خرچې دي چې کوله ګران اسو بټی کې به ان ګران خرچې دي نو اثرات ګډ عوام باندې لويش.
د هرنای ځای اوسیدونکو او د هغه ځای د ریلوی هایډرو یونین صدر محمد رمضان بیوایی د هرنای د ریل لار د بلوچستان د پښتون او بلوچستان سیمو ترمنځ یو ډیره ارزانه او اسانه لار ګڼل کېده.
یو بالام دلته راکی کلاسې پلا والا بم راکی وی کی کار ولندو بیا کوټه تتلای شو مثال پنجاب تتلای شو دالار گاډی غنو چې صبر خبر چې دې ځای درې بجې بل دې ځای وته وو بجې بس وی ته ورسید دا نس خالی ارنای ته ګردو ته پایدو کوټه والا ته هر کال.
محمد رمضان زیاتوی د هرنای درې لارې خپلې میکمیته بیخي زیاته ګټه ورکوله مګر بیا هم د پوینا سوکې بیرته د خلاصولو غم نه خوري.
پور پاکستان دویم نمبر وکړه رالی کلب دریم نمبر رالی کروڑا ورپی دا گاڑی ګټلې دا تقریبا څلور مال گاڑی درې مال گاڑی مثال هر ورځ شپږ مال گاڑی کولې والا لارنای وته.
هلته چې کله په بلوچستان کې د ریلوی میکمې مصر فیض محمد بوکټي سره په دغه اړه تماس ونیول سو نو نوموړي د خلکو د پورته کړیو پوښتنو په ځواب کې وویل هلته د امن او امان وضع سمه نه ده. د ریلوی لارې لس پلونه په بمونو تاوانی سوي وو خو زموږ هسې په دغه لړ کې روانې دي چې دغه لاره بیرته خلاصه کړو ولې چې موږ ته یې بېخي زیاته ګټه راکوله. نو اوس په دغه لړ کې د 95 کروڑ پی سي 1 تیار سوی او اوس یې د بودیجې یا فنډ انتظام کیږي. د هرنای خلګوای ک د هرنای درې لارې بیرته خلاص سي نو دا به د پخوا پشان د بلوچستان پښتون میشتو سیمه ته خورا اقتصادي او د اسانه سفر ګټي راوړي. نیاز مسخیل، مشال رادیو، کوټه.
وخت د غرمې 12:30 بجې سوې. اسرار الله مومن به د مهم خبرونو سرچکی واوروي. د خبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د جنکو د تعلیم د پرمختګ لپاره د ډي اف آی ډي یا د نړیوال پرمختګ په نامه یو ادارې سره لوزنامه لاسلیک کړي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په مشرۍ کې تر ماښام یو غونډه کې ناټو ته د سامان سپلای او امریکا سره په اړیکو باندې خبرې اترې شوې. پاکستان یو ځل بیا په خپله ناارامه شمال لویدیځ سیمه کې د ناټو ځواکونو لپاره د سامان وړونکو ګاډو پر وړاندې خپل لاره د امنیتي اندېښنو له کبله په موقتی ډول بند کړې ده. د پاکستان په بلوچستان صوبه کې ډاکټرانو د خپل ملګري د تختونه پر ضد نن د هړتال اعلان کړی. د کونړ والی فضل الله واحدی وایي تیر شپه امنیتي ځواکونو د ولایت ودانۍ په څنګ کې د ملي اردو د تاسیساتو د ساتنې په ودانۍ کې په زیاته پیمانه کې چونکي توکي نیولې دي. او اخري هډلاین دی چې ټاکل شوی چې د 2012 اولمپیک مقابلو د پرانستې دستوره باندې په لندن کې ناوخته شروع کیږي. د مهم خبرونو سرټکی مو لمشال رادیو خواوري دل چی سرار الله مومند وړاندې کول. وزو اسلام آباد ته د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان کورنی ورسپانې لوستي دا چې دغه ورسپانو په خپلو اداريو کې څه لیکلي راځي چې ورته غوښو.
د ایکسپریس او آج ورسپانو اداري په لندن اولمپکس ویزا سکینډل لیکل شوی دی. د کې آج ورسپانو وایي چې دا د پاکستان د بدنامولو یو کوشش وو او وخت په وخت غیر ملکی میډیا کې دا قسمه پروپاګاندا کیږي، خو دغه پروپاګاندا کې بیا پاکستانی میډیا هم شامل شي. دغه رنگ د ایکسپریس ورسپانو اداري وایي چې د دین وړاندې هم داسې سازښتونه د پاکستان خلاف شوی دی چې پکې په درې پاکستانی کرکټ لوبغاړو د پیسو اغستو تور وو او بیا وروسته د برتانیې عدالت دغه لوبغاړو ته سزا هم ورکړه. اداري وایي چې نادرا د دغه برتانوي ورسپانو خلاف د مقدمه چلولو فیصله کړې ده، کوم چې یو خبره ده او راتلونکي کې به څوک داسې بې بنیاد تورونه نه لګوي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانو ایکسپریس ټریبیون خپل اداري کې د پیسو د پاره تختو نو پیخو ته پام را ګرځولې دي او لیکي چې 1300 کلونو کې دا پیخه ډیره زیاتې شوې دي او په خصوصي توګه پیخور او کراچي کې وسلوالو ترهګر د پیسو جمع کولو د پاره دا قسمه کارونه کوي. اداري وایي چې هم د دې مقصد د پاره تختول شوې دوه کسان شاباس تاثیر او وان واینستاین لا تر دې د ما به درک دي، ځکه چې د هغوی د سر قیمت ډیر زیات غختل کیږي او هغه لنډ ادا کړی شوی. اداري وایي چې دغه رنگ سند او بلوچستان کې د کم شمیره تپو تختول یو معمول جوړ شوی دی، ځکه چې یو خدای خلق کاروباری دی او پیسې په اسانه ورکوي او بلدا چې حکومت هم په دغه وجه زیات لټون نه کوي چې دا هندوان یا د بلې تپې سره تعلق لري. اداري اخره کې وایي چې باید حکومت د دې کارونو مخونی سي، ځکه چې د سر ورس پورز حالات خرابيږي او هم دغه پیسې د درهګره او نامنه د پاره استعماليږي. نو داسې حالاتو کې ضرورت د دې خبرې دی چې دغه خلکو او ډلو سره د مذاکراتو او دوی ته د پیسو ورکولو په ځای د دوی خلاف سخت عملیات وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بیپولی خبريالانو سازمان په خپل یو خبر پاڼه کې په جنوبي وزیرستان کې د حکومتي چارواکو لخوا یو ځای خبريال فاروق مسعود ته د اف سي آر د قانون لمخه د نیولو د دړکې غندنه کړې ده. بلخوا ایشیا ټایمز خبري وې پاڼه په خپل راپور کې لیکي د وسوالو طالبانو ملګري چې مړسي نو بیا کورنۍ او ماشومان په لارو کوڅو کې خیر غواړي او وسوال طالبان یې مالی مرستې نه کوي. دغه مقاله زموږ همکار مجید بابر لوستلې چې مهم ټکي تاسو ته اوروي.
د بیپولی خبریالانو سازمان د رواني میاشتې په 6 نیټه د جنوبي وزیرستان یو ځای خبریال فاروق محسود ته د ځای چارواکو لخوا د دړکو غندنه کړې ده. ځای چارواکو فاروق محسود ته دړکه ورکړې ده چې کده یاد شوی سیمینار د بیکوره شو خلکو په اړه خپل تحقیقاتي راپور خپور کړ، نو د اف سی آر د قانون د لاندې به گرفتار کړی شي. سازمان په خپل خبر پانه کې وایي چې په قبایلي سیمو کې وار لمخه خبریالان د یو شمیر ستونزو سره مخ دي او خپل د خبریالي توپ دنده په اسانه نشي ترسره کولی. خبر پانه زیاتوي چې په پاک افغان پوله د امنیت وضع ډیره خرابه ده او په دغو سیمو کې ځایي خبریالان کله د چارواکو لخوا او کله د وسلوالو طالبانو لخوا زورول کیږي. خبر پانه زیاتوي چې په قبایلي سیمو کې د اف سی آر قانون همیشه د مطبوعاتو د ازادۍ د غصب کولو او د خبریالانو د چوپ کولو لپاره کارول شوی دی او باید اوس دا سلسله بند شي. دغه قانون چې قبایلي ولس ورته تور قانون وایي د قبایلي سیمو چارواکو لدا اختیار ورکوي چې هر څوک جرمانه کولی، قید کولی او د خپل سیمې نه بے دخل کولی شي. د بیپولی خبریالانو سازمان ته فاروق محسود ویلی دی چې د روانې میاشتې په شلمه نیټه هغه د جنوبي وزیرستان اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ حمیدالله خان ته ټلیفون وکړو او د دغه سیمې نه د بې کوره شوو خلکو په اړه یې ترې د سرکار د دریځ د معلومولو په اړه پوښتنه وکړه، خو په ځواب کې ورته حمیدالله خان دړکې ورکړې او ورته یې وویل چې دا ډول راپورونه جوړول به د هغه لپاره ښه نه وي. بلخوا ایشیا ټایمز خبري ویبپاڼه په خپل یو راپور کې لیکي چې د وسلوالو طالبانو هغه ملګری چې ورسره په یو سنگر جنگیږي خو چې مړ شي نو بیا یې مېرمنې او ماشومان په لارو کوڅو کې خیر غواړي او د یو نوړی ډوډۍ لپاره در په در ګرځي. راپور د یو سکول د استاد تاج محمد خان د خولې وایي چې داسې ماشومانو او کورنو ته ټولنه هم ډېر په ښه نظر نه ګوري چې خپلوان یې طالبانو سره ملګري او وجلې شوي دي. تاج محمد خان وایي چې وسلوال طالبان تنکی او غیر تعلیمي یافته پښتانه ځوانان ځان سره ملګري کړي، خو چې هغوی مړ شي نو بیا یې کورنو او ماشومانو سره طالبان مالی مرستې نه کوي او همداسې په ځای پرېږدي. راپور زیاتوي چې د ټانک یو 28 کلن اکرام الله شاه چې کله مړ شو نو د هغه پلار عبدالله شاه وایي چې طالبان د ده کور ته راغله او ورته یې د خپل زوی د شهادت زیری ورکړو او لاړه، خو عبدالله شاه وایي چې اوس د اکرام الله شاه د بچو د خصمانۍ لپاره په لارو کوڅو کې په خیر غوښتو مجبوره شوی دی.
مجید بابر وو چې د سیمې په حق له په نړیوالو ورځپاڼو او ادارو کې د خبرسو مقالو حال درکوي. اوزو د پاکستان پر لور، د پاکستان سپریم کورټ د چهارشنبه په ورځ د هیواد وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته 2 اونۍ نور وخت ورکړي چې د ولسمشر زرداری په ضد سویس چارواکو ته خط ولیکي. د خط نه لیکلو په ترڅ کې د هیواد یو وزیر اعظم وار د مخلانه اهله ګرځول شوی دی. آیا په پاکستان کې به د عدالت او حکومت ترمنځ لانجه هواره سي که به اوسنی وزیر اعظم هم د عدالت لخوا نا اهله وګرځول سي؟ په دې اکله دغه راپور ته ساسو پام را ګرځوم. د پاکستان سپریم کورټ د چهارشنبه په ورځ د هیواد وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته د اگست تر 8 نیټې پورې 2 اونۍ نور وخت ورکړي چې سویس چارواکو ته د ولسمشر زرداری د درغلي د کیسونو په اړه خط ولیکي. تر دې وړاندې داسې ګمان کېدی چې سپریم کورټ به خپله پریکړه واوروي، خو د قانوني چارو کارپوهان د زیات وخت ورکول د عدالت په رویه کې نرمي شي او تمه لري چې د تیر وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په څیر به اوسنی وزیر اعظم نه اهله او نه ګرځول سي. په اسلام آباد کې د قانوني چارو کارپوه شخاور وایي د عدالت له رویې څخه څرګندېدل چې دغه لانجه پای ته رسول غواړي او د حل یو لار لټوي.
د سپریم کورټ د ان ار او چې کوم د عمل درآمد بینچ چې کوم دی هغې چې کوم رویه وه هغه ډېره ښه وه. هغه کې هغې اټرنی جنرل ته دا ووایي چې یار تاسو دا ولې یقین تاسو لرې چې یار مونږ هر یوه فیصله به تاسو په خلاف پرې کوو؟ دغسې نه دی، زمونږ هم د دې ملک خاریان یو او ډېر ذمه دار خلک یو، او مونږ نه غواړو چې دا سیستم خراب شي یا جمهوریت خراب شي. او تاسو داسې وکړئ چې دغسې لارې شته دي چې هغه کې د سپریم کورټ عزت هم بحال وساتل شي او د حکومت هم.
د یو وزیر اعظم تر لیرې کولو وروسته اوس د سپریم کورټ په رویه کې د دغې نرمۍ په اړه د قانوني چارو یو بل کارپوه بیرستر باچا وایي چې په رویو کې د نرمۍ لامل پوڅ کېدلای شي.
زما خپله خیال دا دی چې دا نرمي چې راغلی دا نو نه سپریم کورټ په طرف نه نه حکومت په طرف سره دی چې درېمګړي په منځ کې راغلي دي. ما ته داسې ښکاري چې په دې کې د فوج چې کوم مشر دی سربراه جنرل کیانی، ما ته داسې ښکاري زما خیال دی چې جنرل کیانی چې کوم دی نو هغه په منځ کې اوس راغلی دی او دواړو ګډو ته به دا ویلي چې دا ته کسې کې تاسو روان دی قانوني طور باندې آئینی طور باندې چې دا یا ټیک نه ده، خو د دې نتیجه چې کومه ده نو هغه به ډېر لوی نقصان به جوړېږي. نو دې لپاره خبره ده چې دا معامله چې څنګه زر نظر کېدای شي او څنګه چې په اسانه طریقې باندې ختمېږي نو دا معامله دې ختمه شي.
که څه هم سپریم کورټ د هیواد په خوانی وزیر اعظم ګیلانی په دې ګرام وګرځوي چې سویس چارواکو ته خط نه لیکي، خو بل خو بیا د سویس حکومت وای تر هغه به د ولسمشر زرداری په ضد د درغلي مقدمه پر مخ نه بیایي تر څو چې هغه ولسمشر دی. د قانوني چارو کارپوه شخاور هم دې ته په کتو سره د حکومت او عدالت ترمنځ د لانجې حل څه داسې راباسي.
زما خیال دی چې حکومت ته پکار وو چې هغه خط تیار کړی وای او وزیر اعظم ته دا هغه خط چې کوم دی ټیکس ورته لیکلی وای او بیا ورته دا ویلی وای چې دا خط چې سپریم کورټ په حکم باندې مو ولیکلو او دا چې آرټیکل 248 چې کوم دی دا زموږ په لار کې یو ډېر لوی رکاوټ دی. خط هغه پورې موږ شو لګیای چې تاسو پورې د آصف علي زرداری صاحب چې کوم دی هغه صدر مملکت دی، چې کوم ورځ هغه صدر مملکت نه وي حکومت به دا خط چې کوم دی دا به سویس اتورټی ستا ولیکي. ما خیال دی په دې کې مسله حل کېدای شو او دا هم یو آپشن دی حکومت سره شته.
که څه هم د پاکستان حکومت د توهین عدالت په اړه نوی قانون له پارلمان څخه د دې لپاره منظور کړي چې وزیر اعظم خوندي کړي، خو د دې قانون په مخالفت کې هم په سپریم کورټ کې اوریدنه روانه ده. دا چې د منتخب پارلمان لخوا جوړ کړل شوی قانون د عدالت لخوا منسوخ کېدلای شي او کنه، د قانوني چارو کارپوه او د پاکستان د سپریم کورټ بار اسوسییشن په خوانی مشر قاضي انور وای هر هغه قانون چې له آئین سره په ټکر کې وي عدالت یې رد کولای شي.
قانون پارلیمان کار دے، پارلیمان قانون جو رہی وہ قانون چدے کا صحیح دے کا غلط دے دلے بچے بیدارت کئی قانون کا یو قانون قانون متصادم بھی آئین سے نہ آئین وفاتی کی گیا قانون میں ختم سی نندار آج کے وینا دا کی گی چدا کنکم کم قانون سا پارلیمان جو کے دے دا آئین سے متصادم جائے.
په پاکستان کې د سپریم کورټ او حکومت ترمنځ د هیواد د ولسمشر پر ضد سویس چارواکو ته د خط لیکلو پر سر لانجه له تیرو څو میاشتو راهیسې روانه ده چې په ترڅ کې یې یو وزیر اعظم هم لیرې کړل شو. شنونکي وایي په داسې حال کې چې پاکستان د اقتصادي کمزوري او ترهګري سره مخامخ دی، عدالت او حکومت ته پکار ده چې د ولس خیر ښېګړې ته پاملرنه وکړي او خپل منځي لانجې پای ته ورسوي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غل مشال رادیو خاوري او زو د افغانستان د کندهار پر لور. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په تیر څو ورځو کې په کندهار شهر او لسوالیو کې عملیات کړي چې په پایله کې 44 تنه وسوال طالبان وجل سوي او اتنورې ژوند نه ولیدي. چارواکي وایي په دې سربېره په زیات اندازه د وسوال وسلې او چاتودونکو توکي هم لاس راوړي دي. زموږ همکار سیر شاسکی می پاړه نور حال راکوي.
چارواکی وایي په تیرو څو ورځو کې مو د کندهار په ښار او ولسوالیو کې 44 تنه وسلوال طالبان وژلي او 15 نور مو ټپیان کړي دي. د چارواکیو په خبره د پلټنو پر مهال یې په ښار او ولسوالیو کې 8 تنه نور وسلوال او 4 تنه د نشه یي توکو قاچاقړونکي هم نیولې دي. د کندهار د امنیت امیر رحمت الله اطرافي وایي چې په تیرو څو ورځو کې د امنیت قمندانۍ پولیسو 15 ګډ او 3 ځانګړي عملیات کړي، 301 کمینونه نیولي او تر 300 زیاتې ګزمې کړي دي. دوی وایي په دغو عملیاتو او کمینونو کې د وسلوالو په زیاته اندازه سپکې او درنې وسلې او چاودیدونکي توکي هم د دوی لاس ته ورغلي دي.
اتنا پر دشمن دین و سویدی اتریش اکی مینن کاش افون سویدی یو ول اسمله کلاشن کوپتی یو مل پیکاده پنزلس لسیب موندی پنزه پایه مخالیدی.
اطراف زیاتوی چې په دې سربېره پولیسو د شاو خوصلو کیلوګرام هیروینو او 408 تنه قاچاخړون کې هم نیولې دي. د وی په تر سره شوی عملیاتو او غزمو کې افغان سرتیرو ته کوم مرګ جوړبله نه ده اوخته. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. څو ورځې وړاندې په کندهار کې ملي امنیت هم شپږ تنه وسلوال طالبان نیولې وو چې درې د پاکستان د بلوچستان ایالت اوسیدونکي وو.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازیګر تر 6 بجو پرې په ژوندۍ باندې راپورونه او خبرونه خبروي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له اداري فساد سره د مبارزې او په حکومت کې د اصلاحاتو لپاره یو نوی فرمان خپور کړی دی. ښاغلی کرزی په دې مفصل فرمان کې پر نور سپارښتنو سربیره له حکومتي چارواکو غوښتنه کړې چې د جنایتکارانو او فاسدو کسانو لملاتړ څخه لاس واخلي. د ولسمشر د دې فرمان لنډیز مش همکار احمد تکل درته اوروي.
ولسمشر حامد کرزی په خپل فرمان کې اعتراف کړی چې د تیرو څو کلونو له لاستراوړنو سره سره د حکومتدارۍ له فساد سره د مبارزې د قانون د حاکمیت او د خلکو د اقتصادي بسیاینې په برخو کې ستونزې وي. ښاغلی کرزی له سترې محکمې غوښتنه کړې چې د شپږو میاشتو په ترڅ کې تر قضایي دوران لاندې ټولې دوسیې په خاص ډول له اداري فساد د ځمکو له غصب او زنجیري قتلونو سره تړلې دوسیه د هیواد په محاکمو کې فیصله او نهایی کړي. د ولسمشر په فرمان کې پر دولتي چارواکو غږ شوی چې د قانون ماتونکو جنایتکارانو او مفسدینو لملاتړ څخه لاس واخلي او عدلي او قضایي ادارو ته لارښوونه شوی چې د داسې مواردو په لیدو سره د مداخله کوونکو کسانو په وړاندې د هغو دندې او موقف ته له پام پرته جدي او قانوني اجراءات وکړي. خغلی کرزی دا جدي سپارښتنې تقریبا درې اونۍ وروسته له هغه کوي چې د توکیو په کنفرانس کې مرستندویو هیوادونو له افغانستان سره د 14 میلیارد ډالر مرستې ژمنه په دې شرط وکړه چې افغان حکومت به له فساد سره مبارزه کوي او اصلاحات براولي. ولسمشر کرزی په دې فرمان کې ټولو وزارتخانو او دولتي ادارو ته ځانګړې لارښوونې کړي. د فرمان په یو برخه کې دفاع وزارت ته دنده سپارل شوې چې په دریو میاشتو کې دننه دي د هوایي ځواکونو اړتیاوې له متحدو ایالاتو او د ناټو لغړو هیوادونو سره د شویو موافقو پر بنسټ تر کار لاندې ونیسي. د کورنیو چارو وزارت ته امر شوی چې په دریو میاشتو کې د سیمه ایزو پولیسو تشکیلات بیا وڅیړي، له هغو سره موازي ګروپونه او تشکیلات په سیمه ایزو پولیسو کې مدغم کړي او همداراز د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت په مرسته دي په دریو میاشتو کې دننه د هیواد وګړو ته د الکترونیکی تذکرو د ویش د لومړني پړاو د تطبیق او د هغې د څرنګوالي په اړه د وزیرانو شورا ته راپور ورکړي. د ولسمشر په فرمان کې همداراز د هیواد عدلي او قضایي ادارو ته د لارښوونه هم شوی چې د تورنو کسانو دوسیه دي ژر تر ژره وڅیړي او د قانون وزارت ته امر شوی چې د هغو اشخاصو او شرکتونو لیست برابر او پر رسنیو کې خپور کړي چې په خپل سر او د قوانینو پر خلاف د افغانستان د قانونو په کیندنو کې لاس لري. د افغان ولسمشر لخوا دا فرمان په داسې حال کې خپریږي چې په کابل کې په کابینه کې د بدلونونو اوازې هم خوله په خوله ګرځي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15280 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صاف اوریدلی شي.
د افغانستان د سوداګری خونه وایي چې په ځینو گاونډي هیوادونو کې د افغان سوداګرو له وارداتي موادو څخه د زیات باج اخیستل د دې سبب شوی چې په هیواد کې بې کیفیت خوراکي او نور مواد زیات شي. د دې په خبره د غستونز د پاکستان په بندرونو کې ډیر محسوسه ده. د سوداګری وزارت هم په پاکستان کې د افغان سوداګرو د ترانزیت ستونزه مني، خو وایي چې د حل لپاره د دوی هڅې روانې دي. د موضوع تفصیل له کابل زموږ همکار اسد الله لودین په خپل راپور کې راکوي.
د سوداګرۍ خونی مسولین وایي یو شمیر گاونډي هیوادونه غواړي د افغان سوداګرو له مالونو څخه د زیات باج په اخیستلو سره په افغانستان کې د خپل تولیداتو لپاره بازار تود وساتي. د دغې خونی مرستیال خانجان الکوزی د پنځمه پورز ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان، ایران، ازبکستان او تاجکستان هغه هیوادونه دي چې هر کال د دوی له بهرنیو وارداتي موادو څخه شاوخوا 200 میلیونه ډالر په غیر قانوني توګه ترلاسه کوي. ښاغلی الکوزی وایي ګاونډي هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان غواړي چې له دې لارې پیسې ترلاسه او افغان سوداګر دې ته اړ کړي چې له پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو څخه د بې کیفیت موادو واردات زیات کړي.
د پاکستان او زمونږ د همسایګانو بالخصوص د ایران او د پاکستان هدف دا دی چې دا 6 میلیارد ډالر په ارزښت مارکیټ دی د افغانستان مصرفي. دا 6 میلیارد باید دوی ونیسي. منگ باید مالیزیا غوړی رانوړو، منگ باید سنگاپور غوړی رانوړو، منگ باید دوبی او د ګلف غوړی باید رانوړو چې هغه با کیفیت غوړی دی. باید منگ د پاکستان غوړی واخلو. که په دې غوړو باندې باج زاپه شي پاکستانی غوړی ارزانه دی، مجبور دی چې خلک یې واخلي.
د سوداګرۍ خونی مسولین وایي هڅه کوي چې له ځینو بهرنیو هیوادونو څخه با کیفیت خوراکي او نور مواد راوارد کړي، خو وایي ګاونډي هیوادونو د ترانزیت شرایط ډیر پرې سخت کړي دي. دوی وایي دا مهال د افغانستان په بازارونو کې 80% د ګاونډیو هیوادونو تولیدات خرڅیږي چې کیفیت هم د نړۍ د هیوادونو په پرتله ټیټ دی. د سوداګرۍ خونی مرستیال خنجان الکوزی وایي چې د ګاونډیو هیوادونو زیاتې باج اخیستنې په هیواد کې د موادو بیې په 50% لوړې کړې دي. د نظام الدین په نوم افغان سوداګر هم دا مني چې زیاته باج اخیستنه د خوراکي او نورو موادو په بیو منفي اغیز لري، او وایي چې حکومت باید له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان سره دغه ستونزه هواره کړي. بل لور ته د سوداګرۍ وزارت هم په پاکستان کې د افغان سوداګرو د ترانزیت ستونزه مني، خو وایي چې د هواري لپاره به یې د اپتیکا په غونډه کې چې له روژې وروسته په اسلام آباد کې جوړیږي خبرې وشي. د دغه وزارت ویان وحید الله غازی خیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
لرو د افتا د تړون په اړه عملي کېدو کې البته د پاکستان لخوا نه لږ مشکلات شته دی، خو نور تجارت ورسره زموږ نورمال دی. نور مالونه د هغې خانم ځي، له دې خانم ځي، هغې کې څه ستونزه نشته دی. یوازې په ترانزیت کې چې زموږ موټر د دوی سرحدونو ته نشي تللی، دغې کې لږ مشکلات ورسره لرو، هغه هم له دوی سره خبرې کړي دي.
افغان سوداګر وایي چې هره ورځ د دوی 200 کانټینر مالونه کراچۍ بندر ته راځي چې د پاکستان حکومت یوازې 80 چک او بررسي کوي او افغانستان ته د ننوتو اجازه ورکوي. دوی وایي کچېرې د بهرنیو وارداتو کانټینرونه یې له 2 ورځو څخه زیات د ګاونډیو هیوادونو په بندرونو کې پاتې شي، نو اړوند هیوادونه د جریمې په نوم ورڅخه زیاتې پیسې اخلي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګوري دنکو، زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
ای پی خبری اجانس په پاکستان کې د بمی چاودنو او د ترهګری تربریدونو وروسته په خلکو کې د نفسیاتي مرزونو د ډیرېدو په اړه مقاله لیکلې ده. اجانس لیکي په پېښور او په تیر بیا په قبایلی سیمو کې په خلکو کې ډیپریشن یا ژور خپګان زیات شوی چې د پاره دوی دوایان استعمالوي. دغه مقاله زموږ همکاري ملیحه میرزاده لوستې چې مهم ټکي تاسو ته اوروي.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي لیاقت علي په پاکستان کې د یوې خرابې بمی چاودنې ښکار تندې چې زخمونه یې په ظاهري ډول نه ښکاري. اوه سلویخ کلن حکومتي کلرک چې یوې لیبارټري کې هم کار کو، کور ته روان و چې په 2009 کال کې د یوې بمی چاودنې وروسته شوې ځاني تاوان ولیدلو. دغه د وینو تویدنه اوس هم دغه په مغزو کې ده چې د سخت مایوسۍ یا د ډیپریشن ښکار دی او د هغې لپاره دوایان استعمالوي. اجانس لیکي د علي پشان کیسې د پاکستان په شمال مغربي سیمه کې اوس سیاتې تر سترګو کیږي چې د طالبانو په ناګاده او نفسیاتي ډاکټران اندازه لګوي د ترهګري بریدونو پوځي کاروایۍ او ډرون حملو وروسته په میلیونونو خلک د حادثې وروسته د خپګان په حالت یا پوسټ ټراماټیک سټرس ډس آرډر کې اخته دي او یا د نفسیاتي ناروغو ښکار دي چې زیاتره پکې د ډاکټرانو د کمی له وجې د لاش نبه برخه دي. اجانس په پیښور کې د لیډی ریډینګ هسپتال یو ډاکټر فیراز خان د خولې زیاتوي هر ورځ سلویخ او 50 ترمنس مریضانو کې زیاتره د تشدد سره تړلې د ناروغو ښکار خلک راځي. د اجانس په خبره د قبایلی سیمې سره نږدې پروت پیښور ښار کې به تقریبا هر ورځ بمی چاودنې کېدې چې د 13 میاشتو راهیسې په تشدد کې لږ څه کمی راغلي، خو بیا هم په خلکو کې یره ده. اجانس لیکي د پیښور په نارت ویسټ هسپتال کې هم دغه شان کیسونه مخې ته راځي چې د یو نهه کلن ماشوم ذکر کولو سره وایي د یوې بمی چاودنې عیني شاهد و چې اوس غوسناک شوی دی او وایي چې څوک وژل غواړي. هغه ته په اوده کېدلو کې هم مشکلات دي او سکول ته تلل یې بند کړي دي. دغه شان په شمالي وزیرستان کې هم یوه 1.5 کلنه ښځه له هغې وروسته په دوایانو ده چې یو خپلوان یې په ماټر ګولۍ کې په وژل کېدلو لیدلی و. اجانس لیکي په پیښور کې دوه نفسیاتي ډاکټرانو افتخار حسین او د واجد علي خانزاده اندازه ښایي د پاکستان په شمال مغربي برخه کې تقریبا په 20 میلیونو زیاتو خلکو کې 80% خلک کېدای شي د تشدد سره تړلي د نفسیاتي ناروغ ناروغو ښکار وي او د دوی په مریضانو کې زیاتره په ډیپریشن کې اخته دي. اجانس په پیښور کې د دوایانو د دکاندارانو د اتحادیه مشر ریاض حسین دخلی زیاتوي، په پیښور کې په وروستیو څو کلونو کې د ډیپریشن او خفګان ضد دوایانو استعمال دوه چنده شوی دی. ای پی لیکي، ډېر خلک چې د خفګان په کیفیت کې مبتلا وي په دې نوې پوها چې ولې دوی داسې محسوسوي او پر ځای یې داسې فکر کوي چې کومه جسماني ناروغي لري، او بیا په قبایلي سیمو کې د نفسیاتي مسلو علاج ته لاسرسي ډېره ګرانه پرېوځي، ځکه چې هغه هلته د نفسیاتو ډاکټران نشته او لپاره مریضانو ته پیښور ته سفر کول وي. مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی دیری کڑی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږی
د مشال ریڈیو په نوی ځانګړي پروگرام سروے کې
د هری جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریڈیو په خبرونه
زموږه مشال ریڈیو خاوري فاینانشل ټایمز ورسپانه په خپل مقاله کې د لیکوال اناتول لیون یو لیکنه خبره کړې چې لیکي د طالبان سره تر خبرو وروسته د نتیجې ته رسیدلې چې په افغانستان کې د جوړجاړي عمل د القاعده سره د رابطو لوج نه ځنډیږي، بلکې د راتلونکي حکومت د برخوالو په خبره د ځند شکار کېدلای شي. زموږ همکار منور شاه دغه مقاله لوستي او مهم ټکي تاسو ته اوروي.
فائنانشل ٹائمز ورسپانه کې لیکوال او د جنگي مطالعاتو پروفیسر اناتول لیوین خپل یو مقاله کې لیکي په دوبۍ کې د افغانستان د سولې په اړه د سلورو کسانو سره خبرې اترې شوې، چې پکې دوه د طالبانو د پخوانی حکومت مشران، یو د مجاهدینو پخوانی کمانډر او یو غیر حکومتي افغان منځګړی شامل دي. دوی ټولو په دې خبره ټینګار کوي چې طالبان په 13 کلونو کې ډیر بدل شوی دي او اوس د القاعده سره رابطه غوسولو او د خپل واک لاندې سیمو کې ترهګر نه پریښودلو ته تیار دي. خو دوی زیاته کړه چې دا ډول ګام به طالبان هله پورته کوي چې ورته ملا عمر حکم وکړي. اناتول وای د طالبانو پخوانی وزیر ورته دا هم ویلي چې د ترهګرو خلاف ریپورتونو د تصدیق لپاره د ایساف افغان حکومت او طالبانو ترمنځ همکاري هم امکان لري. لیکوال وای د غسلورو مشرانو سره د خبرو نه داسې ښکاري چې د وړاندې برعکس طالبان په افغانستان کې امریکایي مرکزونو او د 2014 کال وروسته د هیواد کې امریکایي تربیت کارانو ته د کار کولو اجازه ته هم تیاریږي. خو په دې کې سلور واړه مشرانو په دې خبره زور واچوه چې طالبان سولې ته رضا کېدل شي خو تسلیمیږي نه. اناتول وړاندې لیکي د افغان مشرانو ورته دا هم ویلي طالبان افغانستان کې موجوده روان د تعلیم او صحت پروګرامونو منلو ته هم تیار دي. یوازنی شرط یې دا دی چې د خزو او سړو لپاره به جدا جدا ادارې وي. د لیکوال په وینا د دې نه دا خبره هم ممکنه ښکاري چې طالبان موجوده افغان دستور هم د ځنې بدلونونو نه پس قبول کړي. اناتول اولاند لیکي طالبان په مضبوط مرکزی حکومت جوړولو ټینګار کوي چې پکې به ځنې موجوده افغان چارواکي هم شامل وي، خو افغان ولسمشر حامد کرزي منلو ته نه دی تیار. د لیکوال په وینا دلته دوه مهمه پوښتنې راپورته کیږي چې آیا طالبان به افغانستان کې د امریکایي ډرون اډو ورکولو ته تیار شي، کوم چې به د پاکستان او افغانستان ترمنځ قبایلی سیمو کې میش ترهګر په نخښه کوي، او کدی ته تیار شي نو د پاکستان به سره دی عمل وي. لیکوال دویمه پوښتنه دا راپورته کوي چې امریکا به د هغه موجوده افغان چارواکو سره څه کوي چې طالبان ورته حکومت کې برخه نه ورکوي. په دې کې لوی خبره د ولسمشر کرزي د حکومت نه بهر ساتل دي. نو موړې غواړي چې د خپل کورنۍ نور خلک هم په راتلونکي حکومت کې شامل کړي. اناتول د دې مقالې په اخر کې وایي دا سخکاري چې افغانستان کې د یو بې پلوه او نگران حکومت جوړېدل امکان لري چې د راتلونکو انتخاباتو او دستور کې د ممکنه بدلون لپاره کردار ترسره کولای شي. لیکوال امریکا ته وړاندیز ورکوي چې د راتلونکو صدارتي انتخاباتو نه پس د لړ کې سمدستي ګامونه پورته کول پکار دي، او هغه خبره چې په دوبۍ کې ورسره افغان مشرانو کړي که هغه رښتیا وي نو افغانستان کې د سولې د بهیر لپاره یو بنیاد جوړېدل شي.
منور شاه وو چې په فاینانشل ټایمز ورسپان کې د طالبانو سره د خبرو اترو په حق له د افغانستان د راتلونکي باندې د لیکوال اناتول لیوین د لیکنی مهم ټکی درته اورول.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان
رازی میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سانه
امان خان بابا در پختنو پا غختنو بانی در دوی پارمانو نویده در یه خان افریده در جرگو مرکو سر تاگی سنو بروسین خلکو تیریاسی شهوری وده ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مران داو چی لبولان تر چتراله دا باچی یو شی پشتو جیوی
ملنجان در پختنو پر درد بانی در درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هرې پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولس او د هرې جمعې پورز په پاوکم درو بجو له مشال رېډي واوري